ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم صفی‌الله استانکزی می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
بله، من کنفرانس کار بودن وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروگرام تر نهو بجو دوام کوي چې تر ډیره د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړی دی، خو راپورونه به هم درته خبرو. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه وکړه او تمه ده د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا په واشنګټن کې د اوکراین او سوریې پر لانجو او همداراز امریکا روسیې پر اړیکو خبرې وکړي. خبرونه، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي له ځانګړي استازي یان کوبیش سره په کتنه کې وکړه. ده وویل افغانستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دی او ملګري ملتونه باید له ډیپلوماتیکو چینلونو د دې نا اعلان شوې جنګ په درولو کې خپل رول ادا کړي. د ارګ معنی د خبر پانی لمخي د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې لپاره د ځانګړي ادارې د جوړولو په برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې وستایلې. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ګنګ شوانګ پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل چین د یو نږدې ګاونډي په توګه له دواړو هیوادونو غواړي چې پیښه په ګډه او په مناسب ډول حل کړي او په سیمه کې سوله او ثبات خوندي کړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت او د افغانستان د کندهار ولایت ترمنځ د لقمان او نظر کلیو پر سر په نښتو کې د دوو هیوادونو په لسګونو سرحدي ځواکونو او ملکیانو ته مرګ ژوبلې واوختي. د لغمان ولایتي اداره وی وسلوال طالبانو پرون مازدیګر پر راکټي برید کې دوه ملکیان وژلي او یو ماشومې ټپي کړی دی. د لغمان ولایت د رسنیو دفتر وی وسلوال طالبانو د محترلام علي شنګ پر لاره د ملکیانو د سپرلۍ پر موټر د راکټ برید وکړ چې په نتیجه کې دوه ملکیان ځای پر ځای ووژل شول او یو ماشوم سخت ټپي شو. وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان کرکټ بورد د جنوبي افریقا په خوانی تکړه لوبغاړی ریان مارن د فیلډ روزونکي یا فیلډینګ کوچ په توګه وګماره. افغانستان ښاغلی مارن مخکې تر دې وګماره چې ملي ټیم یې په راتلونکي جون او جولای میاشت کې له ویسټ انډیز او د برټانیې د ماري لیبن کرکټ کلب سره مخامخ شي. ټاکل شوی افغان ټیم به په جون کې له ویسټ انډیز سره مسابقې وکړي، ورپسې به په جولای کې له ماري لیبن کلب سره د لوبو لپاره لندن ته ولاړ شي. مارن په 2015 کال کې د نړیوال جام محل هم له افغان ټیم سره کار کړی دی. د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونو ته د ازادي راډیو له لارې بیا هم تاسو ته خره غلاست ویم. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په واشنګټن کې سره وویني. امریکایي چارواکي وایي د ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف په کتنه کې به د یوکراین او سوریې پر لانجې او همداراز د امریکا روسیې پر اړیکو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اویل دوه جکپوري ډیپلوماټان به د یوکراین د ختیځ د شخړو د پای ته رسیدو او د مینسک د سولې د موافقې د بشپړې اجرا په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي د سوریې د شخړو پر پای ته رسیدو، سوریهوالو ته د مرستو پر رسولو او پر یوې سیاسي موافقې ټینګار وکړي. د روسیې نووی ویستي خبری آژانس د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ریکس ټیلرسن د کتنې خبر تایید کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت یو پخوانی مسؤل وایي د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن د روسانو تر نفوذ لاندې د راتلو خطر سره مخ و. سالی ایتنس پرون د خبره او دا خبره په سنا جرګه کې وکړه او ویل 13 جنوري میاشتې په دې اړه سپینې ماڼۍ ته خبرداري هم ورکړی و. د سنا جرګې د پرونی ناستې تمرکز د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ، د ملي امنیت د پخوانی سلاکار مایکل فلن په اړه و چې له روسیې سره د اړیکو تر ښکاره کېدو وروسته استعفا ته اړ کړی شو. مایکل فلن فبروري میاشت کې وروسته له هغه استعفا وکړه چې د روسیې له سفیر سرګی کیزلیاک سره یې د خپلو خبرو سم معلومات حکومت ته نه و ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت پخوانی چارواکي مرمنیتنس یوه له هغو کسانو ده چې له روسي چارواکو سره د ډونالد ټرمپ د همکارانو د اړیکو کچه ارزوي. د امریکا فدرال پولیس هم په دې اړه څېړنې کوي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وی د د سختریزو مخالفانو د تشدد او افراطیت وخت پایته نږدې شوی دی. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس اسنا وی حسن روحانی د خبره پرون دوشنبه د ایران په لویدیز کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وکړه. د ایران د ولسمشر انتخاباتو ته لس ورځې پاتې دي او ښاغلی روحانی غواړي بله دوره هم ولسمشر غوره شي. پر روحانی د خپلو سیالانو له لوري د نړۍ له سترو قدرتونو سره په 2015 کال کې د اټومي موافقې د کولو په خاطر سخت انتقادونه کیږي. دوی ادعا کوي چې روحانی په اقتصادي چارو کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ناکام شوی دی. د می لسمې نیټې په انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی د حسن روحانی اصلي سیال ګڼل کیږي. د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرو ده د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او facebook.com/pakhto ازادي رادیو فیسبوک باندې هم کتلای شي. په دغه پروګرام کې چې تر نه به جوړوم کې د ازادي رادیوي مجله تاسو تخبريږي، خو تر هغه مخکې ځینې مهم راپورونه تاسو تخبرو. په کندهار کې د سرحدي زون قومندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان د سرحدي ملیشي د قول اردو قومندان جنرال ندیم پرون هغه کلی توبلاړل چې په ورستیو ورځو کې د دوو هیوادونو سرحدي ځواکونو پرې شخړه وکړه. د کندهار د والی ویاند وی دواړو خو په دې اړه خبري وکړي چې دا کلی په کوم هیواد پورې تړلې دي، خو پاکستان وی د ګوګل د نقشې پر اساس په دغه کلیو برخلیک معلوم شي. دا هغه ادعا ده چې افغان لوري ردوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
افغان او پاکستانی سرحدي چارواکو پر ډیورنډ کرښه د لقبان او نظر کلیو پر سر د شخړې د حل کولو لپاره پرون دوشنبه بیا خبري وکړه. په دغه دوه کلیو کې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروسته لدې خونړې نشته وشو چې پاکستان هڅه وکړه چې په هغو کې سرشمیرنه وکړي او د خپل هیواد خاورې وشمیري. افغانستان وایي چې دا سیمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ برخه ده. د جمعې له نشتې وروسته د افغانستان او پاکستان د سرحدي قومندانانو ترمنځ دوی غونډې وشوې، خو اختلاف ته د حل لار ونه موندلی شوه. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون یو وار بیا د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکي لقمان کلي ته لاړل چې سیمه له نږدې وګوري او خبرې پرې وکړي.
په کندهار کې د سرحدي زون قومندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان هیواد د دینه سرحدي ځواکونو قومندان جنرال لدین دوی تللی دي هغه سیمه چې هلته نشته شوې ده. دا د لقمان سیمه له نږدې سیمه اکتل شوې ده چې وروسته دلې کندهار ولایت د لورې څخه هغه ګزارش په مرکز ته لېږل کېږي چې د مرکز د خوا څخه کوم هدایت مشته کېږي او یا کومه پرېکړه کېږي. د مرکز د پرېکړې او د دوی د هدایت مطابق د دې محلي اداره به اقدام کړي.
په همدې حال کې پاکستاني چارواکو لویدیځو خبري آژانسونو ته ویلي چې دواړه هیوادونه د سیمو په اړه د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره د ګوګل له نقشو کار اخلي. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور لمخي د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نشودلو په شرط وویل د دوه هیوادونو د جیولوژیکي سروې ادارو خپل مامورین د لانجمنو سیمو د سروې لپاره لیږل دي او دوی به له ګوګل نقشې څخه هم کار واخلي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو بل پاکستانی چارواکي تایید کړ چې دواړه هیوادونه د سیمې پر سروې کولو راضي شوي دي، خو د کندهار د والی ویندوی سمی خپلواک د خبره ردوي وایي چې د ګوګل د نقشې پر اساس د سیمې په اړه د پریکړې موضوع نه ده مطرح شوی.
تر دې مهاله پورې دا موضوع نه راپورته شوی او موږ هم په جریان کې نه یو. فقط یوازې هغه چې نشته رامنځته شوی ده د دواړو لورو څخه، یعنی دا سیمه نږدې کتن څه ویل چې هغه د دواړو طرفونو وخت تل سچي موضوع افغان څنګه ده.
خپل وخت د پاکستانی چارواکو دا ادعا هم رد کړ چې غنی په لقمان او نظر کلیو کې د پاکستان د سرشمیرنې ادارې سرشمیرنه بیا پیل کړې ده. پرون پاکستانی چارواکو ویل چې په دغو دوو کلیو کې سرشمیرنه پیل کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرښه پر دغو پرتو کلیو د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په نښته کې شاوخوا لس تنه ووژل شول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل د جنوبي حوزې سلګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له حکومت سره دې سوله وکړي. په دې غونډه کې چې په کندهار کې وشوه، د کندهار امنی قومندان جنرال رازق له دینی عالمانو وغوښتل چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. صدیق رښتینی په دې اړه له کندهار رپورټ را لېږلی.
د کندهار په یو خصوصي سالون کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په نوم په دې جوړه سوې غونډه کې د جنوبي ولایتونو لسکونو دیني عالمانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو په افغانستان کې روانه جګړه پردي او ناروا وګڼله او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې سوله وکړي. د دوی په وینا افغان حکومت د سولې لپاره غېږ پرانیستلې ده او وسلوال طالبان کولی سي له کومې ویرې پرته د سولې له پروسې سره یو ځای سي.
د مدني منورې په طرف ويحب الوطن من الايمان ولا با اکرام ته معلومه ده د وطن مینه په ځلکی لرم او احساسومې او دغه دردونه مې پنځلس کاله چې دا زموږ مخکې خو موږ کشرانولو احساس کړي دي. په هم پوهېږو چې څه روان دي، څه کېږي دې خوا ته هم ناخوالې اوج ته رسېدلي دي. تر دا غوږو کې غرق دي، هغه طرف ته هم دغه رقم ناخوالې دي. علما کرام چوپ ناست دي. تعلیم زموږ ورور دی، دا چې هر کم هر کم یې تنا ته وپالې وپالې وپالې، خو بیا هم دغه طالب ولا کستا سره دغه د ملک او دغه د غدر سره ومني ستا ته به نورین در امضا کوي او یا به ستا ارنام خطرې کوي. هغه طالب وي هغه د افغانستان به نه وي.
غونډې ته د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق هم راغلی و. هغه هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپله کړي او په خپل هیواد کې سولې ژوند وکړي. د قومندان په وینا د هر ډول ستونزو د حل یوازنی لار خبرې اترې دي. نوموړي له دنیا عالمانو وغوښتل چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
زما د کلي ځوان طالب، زما د کلي زما ورور دا مغر کړه تناسې هغه ما وژنې زه دغه په مرګ او برته مې وایي درې نه سره راځو په یو قبر کې صرف ټیږو برته دغه ملا ماته ادره راکې یم راته ولاړ دی دواره ته کوي ایمې ودت ولاړ. نو د دغه حالات مې راوباسي، نه زه د بله وطن راغلی یم، نه دی د بله وطن راغلی دی، نه دا وطن زما شخصي کېږي، نه د او د دغه پردي زمینه چې نن یې پنجابۍ هم راباندې زده کوي، نن یې ایرانۍ هم راباندې زده کوي چې هغه مسلمانان کړي ما وتا دي، خلاص کړي ما وتا دي، او نن هغه زړه غواړي چې څه درباندې زده کړي.
قومندان رازق وایي وسلوال طالبان افغانان دي، هغوی ته د سولې بلنه ورکوي. که هغوی هر څومره جرمونه کړي وي خو چې وسلې کښېږدي نو څوک به ورسره کار ونه لري.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ له تیرې نږدې یوې اونۍ معاصره د اوار ساعت پکې د جګړې د پیل کېدو ویره موجوده ده. د ولسوالۍ مسؤلین وایي مخالفین درې کیلومتره نږدې شوي. خو ازادي راډیو ته چې کوم معلومات رسېدلي پکې ویل شوي، وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز سره په نږدې ځایونو کې د شکیه او هوانونه لګولي او هلته په افغان ځواکونو ډزې کوي. په دې اړه رحلا نوري رپورټ را لېږلی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل شپږو سو تر اتو سو پورې وسلوال په ولسوالۍ د ستر برید اراده لري، خو هلته پراته افغان ځواکونه د مخالفینو هر برید شنډولو د پاره پوره چمتووالی لري.
وضعیت ښه دی الحمدلله، کومکونه هم رسېدلي دي، پوره امادګي ورته لري. تقریبا د شپږ سو نه تر اته سو پورې اټکل کېږي.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي عبداللطیف نهضت یار ازادي راډیو ته وویل دوی د امنیتي ارګانونو مسؤلین مشرانو جرګې ته غوښتي وو او ورسره یې د وانت ستونزه شریکه کړې او دوی سره ژمنه شوې چې د اړتیا په وخت کې به سیمې ته هوایي ځواک هم ولیږي.
د مشرانو جرګې دفاعي او امنیت داخلي کمیسیون ته سرپرست وزارت دفاع وزارت داخله او امنیت ملي بازي راکين راغلي او لاغوي سره دغه موضوع شریک کړه غوي مونږ ته اطمینان راکړه چې مونږ په دوامدار شکل باندې دې موضوع ته متوجي یو شپه ورځي او مونږ قوتونه دې ته آماده دي هر لحظه هم هوایی او هم زمینی قوتونه او مونږ ته پوره تفاهم منه باندې اطمینان راکړه دي.
وانت ویګل ولسوالي په مرکزی نورستان کې موقعیت لري چې یو وخت به کې د نړیوالو ځواکونو نظامی اډه هم موجوده و. په 2009 کال کې په یاد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو مرکز باندې وسلوالو برید وکړ، دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوخته او مرکز د وسلوالو لاس ته ورغې. په تیرو څو کالو کې د وانت ولسوالۍ درې ځلې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده.
ازادي رادیو ته غوږیست، د ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو ده.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د رحمان بابا پسرلنی مشاعره په شاعرانه بانډار کې شریکې گو.
انده می پاکړلو سجده می پکې و ساتلا، نظر می و وینځ ډیو می پکې و ساتلا.
ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د خپل نوی ناول بغدادی پیر په باره کې راته غږیږي.
افغانجلۍ د کتابچې پوش باندې لولې چې بغدادی پیر ډیوید جونز.
دو لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د غویی یا د ثور د میاشتې په 13مه نیټه په غزنی کې د ځوانانو فرهنګي مرکز پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د ځوانانو دا مرکز د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او د نارویژن موسسې په همکارۍ جوړ شوی دی. د غزنی والی عبدالکریم متین د دې مرکز د پرانستې پر مهال له هغو ادارو مننه وکړه چې د ځوانانو د مرکز په جوړولو کې هڅې کړي دي. د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس په وینا دا مرکز به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان له نورو فرهنګي مرکزونو سره وصل شي. هرات ولایت د ګرځندوی لوړې جاذبې لري. د یونسکو یو شمېر لرغونپوهانو چې د غویی د میاشتې په 13مه نیټه د هرات ځینې تاریخي آبدات کتلي وایي چې هرات د خورا نادرو تاریخي میراثونو په لرلو سره د ګرځندوی ډېرې لوړې جاذبې لري. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه هیئت د نړیوالو میراثونو په لوملړ کې د هرات ولایت د شمولیت د بهیر د ګړنی کولو په خاطر د نړیوالو موسسو علاقمندي اعلان کړه. دغه راز د هرات والي محمد آصف رحیمي له دغو لرغونپوهانو سره د هرات ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د امکاناتو بودیجې نشټوالي موضوع شریک کړه او په دې برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. د هرات ولایت فرهنګیان د دغو لرغونپوهانو سفر هرات ته ګټور بولي. د غویی د میاشتې په 13مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیارې سید مشکان مصطفوي د لبخند په نوم د انځورونو نندارتون په ملي ګالرۍ کې پرانیست. په دې نندارتون کې د خط خطي هنري مرکز د هنرمندانو څلوېښت آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او ادارې معینې د نندارتون د یوه اثر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم شاید بهترین پیام امی تصویری که برای محو خشونت علی زنا بود داشته باشه و تصویر کشیدن خانم را که در حال سنگسار است و نشان میده وحشت و جنایت را که علی زنهای از افغانستان وجود داره و اخلاف شریعت مقدس اسلام است.
د ملي ګالرۍ مسؤول صابری رحمانی په وینا په تیرې و کال کې شاوخوا څلیرش نندارتونونه په ملي ګالرۍ کې جوړ شوي دي چې ډیرې د ځوانو انځورګرانو وو.
د هندي سینما نامتو فلم ستوری او سیاستوال وینود کهنه د غویی د میاشتې په اوومه نیټه د ورپیښ ناروغۍ له امله ومړ. وینود کهنه اویا کاله عمر وکړ. یو 50 کاله مخکې له سینما سره لومړني کارونه پیل کړي وو. شاوخوا په 140 فلمونو کې لوبېدلی وو. دی به اکثرا په منفي نقشونو کې راڅرګندېده. وینود د ژوند په وروستیو کلونو کې په سیاسي فعالیتونو بوخت وو. زموږ همکار ذبیح الله شفق هنري ژوند ته کتنه کړې. پام ورته راړوم.
هندی رسنۍ انډین اکسپریس راپور له مخې ونوت کنه له تیر ډیر مودې راهیسې ناروغ او د بمبای په یو روغتون کې تر درمند لاندې و چې د پنجشنبې په ورځې په همدې روغتون کې سا ورکړه. ویکیپیډیا معلوماتي ویبپاڼه د ونوت کنه په اړه لیکي، ونوت کنه د 1946 میلادي کال په اکتوبر کې په پېښور کې زیږېدلی و چې بیا وروسته د هندوستان تر تقسیمېدو او د پاکستان تر جوړېدو وروسته یې کورنۍ هندوستان ته لاړه. کنه په 1968 میلادي کال کې هندي سینما ته مخه کړه او په لومړي ځل په ما کې میت فلم کې د بدماش په توګه راڅرګند شو، خو بیا وروسته یې د خپلې جذابې سیرې له امله د فلم جوړونکو پام ځان ته راواړو او په کنشمیر فلمونو کې د هیرو یا اتل په توګه کار وکړ. که څه هم ونوت کنه تر 1960 زیاتو هندي فلمونو کې کار کړی، خو دغه مشهور فلمونو کې امر اکبر انتونی، پرورش هیرا پیری، مقدر کا سکندر، خون کا پیاسا، ہتھیارا او دوست او دشمن شامل دي. ونوت کنه د وروستي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې له شاهرخ خان سره د دلواله فلم کې کار کړو چې پر هند سربیره په امریکا، انګلستان او ګڼو اروپایي هیوادونو کې ډیر بزنس وکړ. نوموړی د فلم ستوري تر څنګ سیاستوال هم و او د 1999 میلادي کال راهیسې یې د هندوستان د بهارت جنتا پارټي لخوا د پنجاب په ګرداسپور کې پټاکونو کې برخه اخیستې وه چې 4 ځله یې ټاکنې ګټلې وې او د وزارت تر څنګ یې په یو شمېر حکومتي څوکیو دنده هم ترسره کړې وه. د هندي سینما ګڼ شمېر فلم ستورو په ټولنیزې رسنۍ ټویټر کې پر خپلو پاڼو د ونوت کنه په مړینې خواشینی ښودلې او دغه مړینې د هندي سینما لپاره ستر زیان بللی دی. د یادونې وړ ده چې ونوت کنه د خپلو فلمي کارونو له امله ډېر ایوارډونه او جایزې هم ګټلې وې.
د غویی د میاشتې په 12مه نیټه د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره جوړه کړه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو برخه پکې اخیستې وه. په پیل کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه او د رحمان بابا په یوه بیت لنډې خبرې وکړې. وروسته شاعرانو خپل شعرونه واورول. تاسی را بولم د دې مشاعرې د لنډ رپورټ اوریدلو ته چې د ښاغلي لیوال په خبرو پیلېږي.
ټولو خویندو ورونو ته هرکلی وایم. ما ورته ویلي وو چې په دې مشاعره کې به اولینه مشاعره چې خبرې به پکې نه وي، فقط مستانه، عاشقانه، شرنګېدلي ښکلي شعرونه به وي او ستاسو ولولې او ستاسو مینه او ستاسو چکچکې او ستاسو بدرقه. بله خبر چې غواړم ویکم هغه دا دی چې له نیکه مرغه زموږ په دې مشاعره کې د لویو پښتونخوا څخه زموږ ډېر قدرمن میلمانه، درانه شاعران، ځوان شاعران هم له موږ سره حضور لري. دوی ته یوه ځانګړې درناوی او مینه او ښه راغلاست وایم. خدای دې هر کله راولي. زموږ خویندې هم دلته شته دي او زه هیله لرم چې نن دا مشاعره ډیره مذاکره نه وي او موږ د شعر د هر اړخ څخه، د شعر له غایې، د شعر له هدف چې هغه ښکلا ده، ژوند دی، مینه ده، او د دې ژوند د ښکلا او مینې نیمایی برخه خزی دی دو دوی لشیر چخه خواند واخلو. تاسو تا یو خوشحاله او نیکمرغ ما خام غوارم او خام و شایره دیر زیاد منم.
وی بادشایی ده گدایان و پا دعا شی، بادشایی ده گدایان و پا دعا شی، ز رحمان حل بادشاه شم چی گدا شم. او ده مشایری ده برخه که وینا او شیر تغوارو ده هیواد سیاسی او فرهنگی شخصیت
جہان کی جانان روح دے جانان نمری دخائز سوداگران عاشقان ندی دخائز سوداگر مری عاشقان نمری غرو نمری سندو نمری نلی نلی گی تن لخور و خوری کی گی ارمان نمری دجوان طول هنگامه پا ما کم لیسوی دجوان طول هنگامه پا ما کم لیسوی زما پروح که در ازمونو توفان نمری دی دنیا ستر جابران به سر و مال سی دا بی کسا یتیم سوی افغان نمری تول دنوم او دنشان لیوان با ورکسی تول دنوم او دنشان لیوان با ورکسی دا دی منی غزل بول سلیمان نمری
دا اینه مخی تا سترگ توروی او خاندی دا چا وجل و لرزان تیاروی او خاندی دیتا پرون ما دا خپل زړه خبر اسکی نکده او دا جنه گوری دا چه سترگی چه توروی او خاندی اوز هم بلا نور که او محمد یار یا
خدای دا هیچ چا دا تصور وحشی انظور ندی خدای سپین او تور ندی او خدای کاریکاتور ندی خلکو د خدای خوشی د خلکو غم کې ملټوي خدای خو ظالم نه دی آی خدای خو ادم خور نه دی خدای ته د سرو وینو سوغات د حماقت انتها خدای خو د خپل مخلوق د سرو وینو خون خور نه دی او له خدای م بیروي څوک م پرې ملنډې وهي خدای خو بلا نه ده او خدای خو بلا خور ندی د خدای دفاع اخیر یو لږ عقل پکار دی کنه خدای خو مجبور ندی او خدای دومره کمزور ندی دا خو بنده دی چې زما کباب ته وږی ناست دی خدای رضامن پس وزیدو زما په اور ندی مننه
راشه کنه زړه ته احسان رسی دوره دا سړی تر سبا نه رسی نور خورانه کول کله خبر شلو بس خدا خبره تر تا رسید اوس هم بلنه ورکوو ښاغلی عمان نیازی ته چې راشي خپل شعر تاسو ته
روایت چې څومره خوب و ما هغسې زړه ته تیر کړ خپل احساس مې را اره کړ تر نرګسو مې چاپیر کړ تعلق له مانه بیل شو سادګي ته ووتمه د بایللې رنگ له کیفه بیرنګي ته ووتمه د خپل خوب غوندې راویښ سوم ورکه لاره مې مونده کړه چا خیلې راته نه وه د غباره مې مونده کړه دې غبار کې اوس زه نه یم خو دا لړه مې آشنا ده تعلق مې بس همدا دی استثنا کې استثنا ده کوم مارغه له اوبو والوت پر بڼکو یې اور بل دی د سارا خوب ترا درومی هیر جوان لکه جنگل دی منه زه هم خبر نوام لکه خوب خوبو که مات سوام زه ده ده خیخه هوا تا چه عباس غنده ورزیاد سوام بنام شایر
خمان میازه فردیر منه نکو باقل از شایر عزیز ما محمد سالم حسینی دعوت میکنیم
گاه برای شمع رخت فال میزنم از خود رمیده سمت دلت بال میزنم یادم نمیرود وصال تو آن صبح نازنین آن صبح را به صفحه هر سال میزنم آینده را به نام و مهر تو تقویم کردم این مهر را به ماضی و هم حال میزنم از رنگ گیسوان قشنگ و سیاه تو برگوشه لبان آینه ات خال میزنم ای لعبت قشنگ من ای شاه مامم چشمک برایت از سوی سلسال میزنم اشعار نغز و ناسره ام را به نیمه شب با روشنی چشم تو غربال میزنم
اوز هم بله نور که او اماین خان تا چه لکوزی پختن پاس خرابنه ببیاره چکچکی وقتی
اول یو غزل می رواره دی خدا غیر نمخ که یو ارگو منده شیر ویم چه افتابی ما پا مینه اتکام افریدو تا او جلوی ما پا قسم چه ترسمان ازی رازی اوز غزل دی چه دستا دا اهمیت خبر ندی دا په هیڅ هم محبت خبر ندی دا چې سترګو ته د مخکې مخکې کیږي ستا د سترګو د طاقت خبر نه دی. زما د قام زلمی په داسې جنگ کې بوخت دي چې هیڅ له حقیقت خبر نه دی، او ښکلی ګرم نه دی چې هر سړی له خاندي. دوی د خپل ځان د قیمت خبر نه دی، او دوی ته شوایي چې ملنګ په کاړ ولئ. دوی نور د کرامت خبر نه دی، او د شین سترګو او تر مخو مفاد یو دی. پښتانه له دې سیاست خبر نه دی. مننه. دا چې دوه رونه په یو اسلام په جنگ دی، دوی له نشته ملامت خبر نه دی. او مینان خواران په یو خندا دوکشي، دوی د ښکلو د عادت خبر نه دی. او د پردو مفادو جنگ په خپل وطن کړي، کلیوال دی نور حماده خبر نه دی. والسلام.
انسان ډیره ډیره مننه چې ډیر خوږ غزل مو ته واورو. وایي ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه، لکه تخم که لویي غواړي د خاورو په مقام شه. اوس هم د ګران شاعر دوا خان مینه پال نه هیله کوو چې سټیج ته راشي او موږ تاسو شعر واوروي.
زه د آزاد شعر په فورم کې یو څو شان وایم. خدای دې وکړي تاسو خوښ سیم. زه دروان یم زنګیدلی درځم، عقل او ما هم مخه ښه وکړله. زه یم د مځکې له مداره وتی، ما ته کیسې د اپلاتون مه کوه، ما ته به نورې فلسفې نه وایې، ما په عذاب او ګناه مه بیروه، ما ته خیرن فکرونه مه یادوه. غواړم تر ستورو او سپوږمۍ ولاړ سم، د تیاره فکرو له نړۍ ولاړ سم، له دې وحشت او بربادۍ ولاړ سم. زه سندرمار درځم، سندرې غواړم ستا د سرکو شونډو خبرې غواړم. ډېره مننه.
رحمان بابا وایي وایي په دلبرو صدقې لره غواړم، هسې نه چې په دنیا پسې ظهیریا. اوس هم ځوان او نازر خیال شاعر شرل صافي ته بلنه ورکوو چې راشي، او هیله ده چې یو شو غزل وایي.
ته چرته یې دې زړه کې مې کتاب کتاب خبرې، دا ژوند دې را پېښېږي پکې باپ په باپ خبرې. مرغۍ د شوخ نظر مې ترېنه رپ وهلی نشي، کوي نن سبا سترګې او قاب و قاب خبرې. سپرلی سپرلی وجود یې په وږمو کې ډوبېده، چې چا به ورته وکړلې ګلاب ګلاب خبرې. سپرلی سپرلی وجود یې په وږمو کې ډوبېده، شیندلې په زړونو کې ګلاب ګلاب خبرې. باڼه دې راته برندې لکه کلي کې تربور، او شونډې دې کوي راته ثواب ثواب خبرې. غزل دې خواږې لکه شاعر جنکۍ، شرنګېږي پکې نیمه شپه رباب رباب خبرې. شرره چا دې سوی دې زړګې په سپینه خوله، راخېږي ترې چې دغسې کباب کباب خبرې.
اوس هم ذبیح الله بیان رځي او خپل شعر موږ ته زده کړه.
سلامونه. نوی کال دی هغه نشته باران اوري، څه بد حال دی هغه نشته باران اوري. بیا هغه په روزګنۍ صحنه تکرار شوه، رب ته سوال دی هغه نشته باران اوري. تاو پوښتي چې وي هجر لکه څنګه، دا مثال دی هغه نشته باران اوري. یو لنډ غوندې نظم دی سرلي کې دی وایي، کېدی شي شعر ولیکم، کېدی شي شعر ولیکم، تا پکې یاد کړمه نوم دې پجار واخلم، ځان هم رسوا کړم پکې. کېدی شي شعر ولیکم زمونږ د مینې کیسه، پکې راوس پړمه او خلک وپوهوم چې په واړه عمر کې دومره پخه مینه یوازې مونږ کړې. کېدی شي شعر ولیکم زما او ستا د مینې اتکلنه کیسه، د یو تصویر په شکل خلکو ته وړاندې کړم. کېدی شي شعر ولیکم او په اخره کې دغه بیت راولم چې وړه اته کاله پخوا وړه وه، وړه اته کاله بعد بیا وړه.
مخکې لیوال صاحب یوه خبره وکړه، وایي نه پوهېږم چې خبرو ته یې پوښتیم که شعر ته. خبرې مخکې وکړې، شعر به ترې وسوړو.
زم عاشقانه شیر رو توکل می پخده ونا چه سنمی پای زیبون و نشنگ وارا و کل غذا وکره تور خاوری پا جنگ وارا و دیر لوین و ستڑیو شراب راوڑا مستی راوڑا غاڑا سرا هکڑا خلپ بوٹی دبنگ وارا و ومنزل ذهن شرنگ شرنگ دوزخی تو رو گرز لدول او باسا و گده پا چنگ وارا و واه پیر کامل پا حلقه که دلوی دل ایم زلف قصیده غنده اگده پا ملنگ وارا و اوستا چپی چپی بدن ورباند اسمانی حریر راش سمندر غنده بیڑی پا نهنگ وارا و زیم جلوه حله تو باران لنده لنده خشته و چند شبنم ورنه کاکل ده پا چنگ وارا و او فرش ده گلابونو او پریته خورا ورا پرتا چرت خومگرانه پا یوداس پالنگ وارا و
سلامونه
تنده می پاکرلو سجده می پکی وساتلا تنده می پاکرلو سجده می پکی وساتلا نظر می ووی نظر دیوه می پکی وساتلا او ده قراءت غگ نمی جوڑ اکڑا زرین کوتا ده قراءت غگ نمی جوڑ اکڑا زرین کوتا طولش پا ویخوم ستان آمه می پکی وساتلا او اتر می وشلل رنجو که بیا می طول وخورل اتر می وشلل رنجو که بیا می طول وخورل یار وصال راوڑل و شپا می پکی وساتلا او خپسی وگرزیدم خی پا قیسه که شما خپسی وگرزیدم خی پا قیسه که شما دزوانی جوش و نبس خمی پکی وساتلا
لکه دمور جانی دعا خوشه ده دا وطن خاورې ستا هوا خوږه ده او بزګر لګیا په شنه پټي کې ستړی خو تر رباب یې سه سا خوږه ده او اوس د خامک پر ځای کتاب پر زنګون د پښتنې تر مخ رڼا خوږه ده د جنت هورې ما همدلته پرېږده زما په کور کې هم لتا خوږه ده او یاوی لشکلو یا لگلو سرا دا دی سعید زکا وینا خوشا دا منانا
اووز هم دا مشایری پریباتا که دا هیواد وطل مشهور لیکوال او فرهنگی شخصیت خاغل مجاور احمد زیار دا برنون نور کوچین تیش تراشی
طول دوستان و شایران و همزول و مشران تو اجازه رحمان بابا وی چه بلبلان در تا ناری وی رحمانو دی بحار گلو نشوی کنو زبوائم چه چه پسری و خندل مال خندا و جرم حسن جون وزیگی دیده دریگی ویم یا بل دریگی ویم ستا دسترگو پا دفتر کی پرول اورست ترگی پلاری ساد تشکتو لس ویکت
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
وګما جبار خیل راغلی او دوه لاندې کایتونه ور سره دی یو نقلې د لاندې مینی او لیونتو پاړه دی راځي و ابو چې د دوی دوه څنګه ملګرتیا ده
مینا او لیونتو یو ورځ کمالونه او کمزوری سره یو ځای شول او د تفریح کولو فیصله یې وکړه خو څنګه تفریح زکاوت وویل راځي پټ پټانه وکړو نورو ومنله لیمنتوب سمدستي چیغه کړه تاسې به پټیږئ زه به مو پیدا کوم څرنګه چې هیڅ چانه غوښتل چې په لیونتوب پسې وګرځي نو د لیونتوب غوښتنه یې ومنله لیونتوب د یوې ونې ډډې ته ودرېد سترګې پټې کړې او په شمیرلو یې شروع وکړه یو دوه درې مطلب دا چې نور باید ځانونه پټ کړي هر چا د ځان پټولو هڅه وکړه ښکلا د سپوږمۍ شپول ته ځان ورساوه خیانت په یوه لوی ډیران کې پټ شو نجابت و ریزو تا و خود حواست خلکو منست ورقه دروغو با ویل چه پغرکی پتی که خود سین خواته مخکره اصره ایجوی بند صندق چه تلاره وکره او لیوان توپ لابش میرو لبختو اویا یو اویا دو اویا نور طول پت شوی و پراتل منی چه دا آینه قنده حیرانه با او نپوهی دا چیر تا پتشی البته گرمه نبا زکه متل ده وای چه یو مینه نپتیگی او بلوینه لیوان توپ سلو تا نگده که دا شپگ نوی و نوی ات نوی او سلیه لانو بویلی چه مینه نا چاپا دو گلاب بوتی تا منده واخسته زانیه پکی غلی کرد لیوان توب چی سل بویل سترگی پرانستی چه غی کرد او ستر پسی درزم پیدا کومو تر طولو دا مخیه لطی اومنده زکا دا زانده پتاولو تکلیفی نوی استلی بیایی خکولا ولی دا چی دا سبگمه پشپول کی زلی دلا دروغ یه دو کوهی پا تلکی اسرایی پا بنده صندوق چکی لنده دا چی طولی اومندل پرتل مینه لیوان توب نکتی و چی دا مینه لمندلو لاس واخلی دا غواخ روخا دا لیوان توب چنگ تا ورقلا پوغاکی ورطا با بایل مینه دا گلاب پو بوتکی پتا دا لیوان توب چی نور بی حوصلی شوی و یو اوگد لرگی را واخیست دا گلاب دا بوتی منسته ورنن ایست چی کمینه پکی پتاوی جر را وبزی. لیوان توب لرگه دومره پشیدت سرا و خوزاو چی ده گلاب چو چنگی ماتی شوی او ده مینه لخلی ده درد چی غو بطا. ده مینه للا سونو وینه بهی دلی اوسترگوی چی ده گلاب ده ماتو چنگو ازگی بکینه نواتی و چنسهی کول. دانو رانا بینه شوی با. لیوان توب بایل وای وای دامی چه بد وکرل. اوس لار را وخیا څنګه دې بنا کړم مینی ورته وویل نابینا نبینا کیږي خو که خرا سره کوي ملګری مشه لارخود مشه او له غرا هیسی مینه ړنده او لیوانتوب دړندې مینی لارخود نه کوي وزگاری فرختی کیسا ایو سڑی حیران ونکه خوب بولید خوب یه لیده چه ده ملگرو پر طول کیده زین فرختی سختی بختی ولیدلی دوی لزمکی را رسیدلی لیکونا پیو صندق گیا چول خوب لیدون که پختنور نوکره تاسی چکوی ایوی فرختی چی لیک پرانیسته و او صندوق تایی ور اچاو و سواب برکرد. دادو حقو بندگانو لیکونه دی چی لخدای پاکا غختنی لری. ده بندگانو غختنی بیخی زیادی دی. زکا خومک حقا ده چا خبره ده سرگر اولو تا نوزگاری گو. خوب لیدون که ایوی بلادال فرختی ولی دی چی حقوی هم پا بیره بختی وی او لیکونه ای پا پاکتونو کیا چبل. خوب لیدون که ور تاو ویل تاسی پا چه بختی استی. هغوی زواب ورکرد چه دو خدای پاک پا دربار که دو بندگانو منل شوی دو آگانی او غخت نیزمه که تاسته و پایو گوخه که ایو فرخت وزگاره نسته و خوب لیدون که حقیت و بیل ده نوری طولی پا کار بختی دی او تو وزگاره لاستر زنی نسته ای ولی حقی با بیل از ما کار داده چه دو بندگانو دو شکر او مننی لیکونه تر لاسه کرم ده بیخی دیرو بندگانو دو آوی قبلیگی خویو نیم پکی چیرتا دو شکر آو مننی لیک را واستوی زکا خوزگاریم خوب لیدون که ورطا بویل دا کار بشاید بندگانو تا سختوی فرختی بویل نا بس که پزدکی ورطی رشی چی خدای شکر نو پیغامی را ورسیگی خودوی هم دوم را هم نکوی
با
بغدادی پیر د ښاغلي نصیر احمد احمدی لسم ناول دی چې په ننګرهار کې مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړی. احمدی وایي په دې ناول کې مې هڅه کړې چې د غازی امان الله خان د ماتې یو خو تر ټولو اساسي علت بیان کړم. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړي، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زه چې کله یو چای لیکم یا خصوصا ناول خوازم هم دغسې یو خاکه به مې لیکله، خاکه په دې معنی باندې چې یو نیم مخ هغه خلاص ناول به مې لیکم، دا چې څنګه پایلې باید څنګه وي، منځې باید څنګه وي، پیش یې پلاټ هغه ټول، او بالاخره نتیجهګري یا پای باید څنګه وي. خو بیا د وخت په تېرېدو سره اوس مې څه عادت، اوس مې دغسې یو عادت ده چې کله چې کوم موضوع پیدا کړم په ذهن کې یاړومه، په ذهن کې کار باندې کوم. شاید کله کله واری یو موضوع خصوصا ناول لپاره دوه میاشتې درې میاشتې زه په ذهن کې کار پی وکم، په مسله باندې په ذهن کې دغه موضوع پخه کم، خو به خاکه لیکل خو اوس په ذهن کې دغه ناول چوکاټ جوړوم. نو دغه د بغدادي پیرم موضوع هم دغه سی و په ذهن کې مې ډېر په خوار ایس راګرځل، زه باید هم دغه سی کتاب یو ناول یو څه باید ولیکم. نو کله چې دغه بغدادي پیر هغه عمومي کیسه په ذهن کې پخه شوله، نو بیا مې کار باندې شروع کوم، او په نور ناولونو باندې به ما ډېر وخت تیراوه. دغه سیم کله ور راغلی د فرضت دې مخ کې نیک ناول و میاشت کته میاشت وخت ونی وای، خو دا ما په درنیمو تر څلورو میاشتو کې ولیکه.
دغه ناول چې کله پیلېږي پر پښته لیکل شوی بغدادي پیر، نو لستون کې دا تم لري چې څنګه کتاب خلاصوي دی بل دغه پیر سره مخ کیږي، خو ان په دوه څلوېښتمه یا څلوېښتمه پاڼه کې دغه کیسه پیلېږي چې دغه ډیوډ جونز ته ځانه پیر جوړوي. په دې څلوېښتو مخونو کې د غازی امان الله خان ډېره ستاینه شوي، یعنی دغه راوي یا دغه ډیوډ جونز چې هر چاته ورغلی صفتونه ورته کړي، بزګر دی، دکاندار دی، هر څوک چې دی، آیا دومره ډېرې ستاینې په کار وي؟
بغدادي پیر دغه ډیوډ جونز خاصه دا کتاب له دوم مخنه دی راغلی، دا په دې معنی باندې چې هلته په لندن کې کومه کورنۍ د هغه غواړي چې میلې ته لاړ شي، د دې کورنۍ ماشومان چې یوه نجلۍ د هغه نو غټه ده، پوهنتون محصله ده، او د هغې یو لس کلن ورور ده، دا په زیرزمینۍ کې په کرکټ په توپ پسې ګرځي او د میلې لپاره تیاری نیسي. بالاخره له یوه زاړه صندوق یوه زړه کتابچه رالویږي، او هغه نجلۍ د کتابچې پوش باندې لولي چې بغدادي پیر ډیوډ جونز. یعنی دا په دې معنی باندې دی له پایله و او دا سمه ده چې فرضاً بیا وروسته هغه اصلي کیسه، یعنی د بغدادي پیر په همدغه کیسه کې شته تر هغه څلوېښتم مخه پورې م شته، خو دا ځای څه وخت خپل ځان بدلوي دا لکه تاسو چې وویل له څلوېښتم یا فکر کوم پنځه څلوېښتم مخ وروسته راځي. او پس د امان الله خان صفات یا ستاینه دغه تاریخي ناول نه څلیکې تر دې مخکې ما میرویس نیکم فرضاً دغه په اړه باندې یو ناول لیکلی و، دغه دوم تاریخي ناول و چې د امان الله خان په اړه باندې ما ولیکم. دغه کیسې چې ما راخیستې دي دا اوایي مې نه دي راخیستې، دغه کتاب لپاره ما ډېره مطالعه وکړه. یو خو له نیکه مرغه د امان الله خان یعنی داسې دی داسې ډېر پخوانی سړی نه و چې دی ډېر پخوا تېر شوی، حتی د ده فلمونه لاسته هغه کتابونه خو لا پرېږده. نو د دغه کتاب د موادو د راټولولو په وخت کې زه داسې دومره ستړی نه شوم لکه څومره چې مې د نیکه چې هغه د میرویس نیکه په ژوند باندې یو ناول و لکه څومره چې هغه ستړی کړم، ځکه چې د میرویس نیکه په ژوند باندې په تاریخ ډېر کم معلومات موږ لرو متاسفانه. نو د امان الله خان معلومات ډېر و، که پایلې یا که چېرې د ناول پای یا د ناول هغه منځ پیش راغلي دي زیاتره د مستندې پیش دي. نو څه چې ما راوستې دي دا هغه څه دي چې امان الله خان دا ترسره کړي دي په خپل وخت کې. فرضاً په دغه کې فرضاً که تاسو تاریخ بولئ، تعلیم کې راغلی ده، واقعا په هغه لومړیو کلونو کې تعلیم ته ډېر پام وکړو. حتی په هغه تاریخونو کې لیکلي دي چې د په وخت کې درې سوه څو مکتبونه جوړ شول، دا سل کاله مخکې دا ډېره غټه خبره وه په ټول افغانستان کې. یا فرضاً شفخانه جوړ شوې، یا فرضاً نظامی پوهنتونونه جوړ شول، یا فرضاً د بیا رغونې په برخه کې ډېر کارونه وسو. همدغه اوس ما دقیق پیانه دي په هغه ناول کې مراوس دي، مثلا تلګراف یا راډیو یا ورځپاڼې دغه یا مثلا په هغه وخت کې موږ ګوره د ټوپک جوړولو کارخانه درلوده، یا فرضاً دغسې نور ماکسیما ول اخبارونه ډېر چاپسل مجدی راووتې. نو دا هغه څه و چې اوایي نه دي راغلي، او یو چاسې دغسې واقعا دغسې یو خدمت کړی اخ واقعیت نه، هغه بیا صفت نه ده. ځکه ما د ناول په پیل کې وغوښتل چې لومړی دغه د امان الله خان دغه کوم کارونه د کړي دي، یا داسې په ټولنه کې د ته په کومه سترګه څومره د عزت په سترګه کتل کېدل په هغه لومړیو کې، دغه زه راولمه تر څو دغه لوستون کې لومړی دغه د امان الله خان د غازی امان الله خان دغه کارنامو نه د کارونو نه او له وطن سره دل د مینې له مینې خبر شي. وروسته داسې څنګه او څه خاطر باندې د دغسی فرضن ټولنه کې په ځینو سیمو کې د پوران باندې خلک راپورته کیږي. بیا مې غره وریده خپل دغه د امان الله خان د پاچای سقوط دا ډیر لتنه لري. ما مخکې وویل چې دغه مواد دومره ډیر و یا دغه علتونه دومره ډیر و چې دغو نه یو ناول نه لس ناولونه هم یو څوک لیکلی سي. نو ما یوازې همدغه یوه برخه پکې راوړه چې هغه یو غټ علت و د امان الله خان د پاچاهي په سقوط کې.
که چیرې یو څوک ناول لولي اول ته بیا له دغو ټولو مسایلو سره مخ کیږي چې د یو پاچا په وخت کې څه شوي او کوم شیان دي. یعنې ډیر کارونه دي کنه. نو دلته هغه که څوک تاریخي ناول لیکي آیا د دې ټولو ذکر باید وکړي؟ که چیرې د ټولو ذکر پکې کیږي نو بیا خو لوستونکي به داسې فکر کوي چې ناول نه بلکې تاریخ لولي.
او بالکل مسکل د ملا خان همدغه بغدادي پیر دغه ناول مې لیکه. نو د ملا خان هغه ډیر عمده او اساسي کارونه چې د ټولنه کې که هغه په دولتي برخه حکومتي برخه کې او که هغه په نور ټولنه زو برخو کې مو کاغه دی وطن دی پرمختګ لپاره و ده غره ولم او دی ضرورت ته او چې اغل واستون کوي ګور تاریخي ناول معنا هم دغه د سی مستند یعنی د واقعیت او تخیل باید سره ګاډي که فرضاً تخیل ور سره نه نوغه ته ناول نو سوال یغ په تاریخي کتاب مجول تاریخ ورته ویلای سو. نو هغه عمده او اساسي ټکی چې د امان الله خان په وخت تر سره سوي دی یا د غوښتل سی مثلا د یواد یا بدل لپاره تر سره کی د پلانونه لته باید غل وستون کی خبر سی امان الله خان او پیژنې دغه تاریخي ناول د ارڅوک دیوالي د دې پانتون مسلم دیوالي یو زده کوون کایم دیوالي خو یو دی خان سی دوم دریم صف پوری درس وایلی یی فرزن دومره څه زای سی یو څه ول وستل سی دغه لپاره هم ده. نو امان الله خان فرزن کدی مثلا یو ماسل یا زده کوون کی مغه د مکتب وخت کی دغه تاریخ لوستای جمال خان پاړه باندې پوی خو یو دیقان شاید نه لوستای هغه شاید په مدرسه کې یا په جماعت کې یا په مکتب په لمړنۍ صفونو کې دومره څه زده کړی چې هغه لیک لوستي زده کړی هغه باید امان الله خان او پیژنې چې دا څو کوڅي کړی دي او تګلارې څنګه به. نو په همدغه خاطر باندې ما فکر وکړ چې په دغه ناول کې د هر چا لپاره باید دغه یو څه یې چې هغه امان الله خان او پیژنې او لایوا سره له خلکو سره له آبادۍ سره د مینې په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. البته ټول دغه څه نه ده یو څه عمده شیان ما اشاره کړی ده د افغانستان د پرمختګ په اړه باندې ټول نه ده. دغه کتاب یو اصول فکر کوم یو اصول نات یو اصول نیمه مخه ده که په مخونو باندې تشریح کو دغه نور خبرې د تاریخي خبرې شل مخم را نسی دیش مخم را نسی هغه نور پات مخونه سی پات بر کتاب ستم هغه بیا ټول دغه داستان شکل لري د کیسه بڼه لري.
دلته دغه ډیوډ جونز چرزی د انګریز جاسوس ته بیا لزان پیر جوړوي خلک لته وی پیران چې ځینې ځنګړې کانی کورته وای او ځینې ځنګړې خبري کوي کله مو چې دغه ناول لیک په دې پس هم وګرځیدای چې هغه پیران سمو پیژنې چې هغه څه ډول رویه کوي ل خپل مریدانو سره یا لو خلکو سره چې دوی ته راځي
طبي خبره د سید ناول لپاره به مطالعه کړي ل نور خلکو منځونو ملګرو نه پښتنه وکړه او خپل فارسی کې چشمدی درته وای خپل لیدنی خپل تجربه دغه هم ویرا سره او دا خو دغه مشکل ډیر په افغانستان کې فرزند تاریخ وای یغه نوم خو ما اوس فعلاً په ذهن کې ناراضی دغه مستند معلومات چې دغه پرخشي جماعت کې کوم انګریز وو لځنه مولا امام جوړ کړای وو او 15 کال افغانانو ته جمع ورکنه دا خو هم اوسم شایدي. نو طبیعي خبره ده چې یو څوک یو کرکټر راولي په ناول کې نو دغه کرکټر فرزند کته یو فقیر راولي یو غدایګر راولي د غدایګر په خصوصیاتو باندې باید پوي حتی په دغه باندې هم باید یو لیکوال پوي چې فرزند غدي خواست په وخت کې په دې خطر باندې نور رحم یا ترحم ځان ته راجل کې څه ډول چیران سي کوم الفاظ کاری ترحم د جلبولو لپاره طبیعي خبره ده چې یو څه مطالعه ولا یو څه دغه د ژوند تجربه ولا ما څوک لیدلی دي او یو څه نور خلکو ما پښتنه کړې ده ځان په کړه ده فرزند چې دغه چې جالي خلک څه کوي او لکوم لار دوی استفاده کوي تر څو د خلکو غو نظر جلب کړي.
کله چې کتاب پایته رسی سړی دا فکر کوي چې نه موږ څه وو او څه شول چیرته را ورسېدو ل غازی امان الله خان تر اوسه پورې دومره وخت تیر شو تعلیم او ښوونځي پوهنتون بیا هم تغییر نه غي
زه فکر کوم یوازې د افغاني ټولنې کې دغه مشکل نه است اوس هندستان چې د علم او د اقتصاد او د تخنیک او د پرمختګ اوس د دنیا په معلوماتي کتار کې راځي لومړي کتار په یوه نو کې راځي حالت هم دغه شانسته حالت هم است په نورو خلکو کې هم است دغه خبرې است اته که په امریکا کې د دغه سی غسته فرزن دا په خام ول وسمه می او پراتون کیم څوک نسی وایلی صدا شایبنی خو دې ته کار پکار ده دې ته زحمت پکار ده یو ټولن د زر نه اصلاح کیږي یو ټولن ته به کار کوي یو ټولن ته به زحمت باسي دا سیستم کندرس پی یو یا دو کتابو باندې یو څوک اصلاح سی بیا خصنه یو ټولن ټولن کې هر رقم خلق پیدا کیږي هر رقم فکرونه پیدا کیږي خو مهمه خبر ده چې باید کار ورته وسی ورو 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 زه به یو مثال درکړم فرزن په طرفو کې شاید شل کاله دېرش کاله مخکې خلکو ټول خو نه خو ځینې سیمو کې له مکتب سره فرزن مخالفت یې درلود خو اوس هغوی د مکتب په اهمیت باندې پوهېدلي هغوی خپله اوس مکتب غواړي خپله راځي معرف وزارت کې بل ځای عرضې کوي زموږ مکتب نه لرو دا په دې معنا باندې څه کار سوی ده د یوه ټولنې د فکر بدلون دا اسانه خبره هم نه ده او داسې خبره هم نه ده چې یو دوه یا درې یا لس کاله دغه په بر کې ونیسي او دغه ستونزه حل شي دا شاید 50 کاله سل کاله وروسته د یوه فعالیت د یوه کار هغه اغېز سړی وویني اوس دغه نورو هیوادو کې په اروپایي هیوادو کې دا هم داسې نه ده چې دوی یو دم دغسې تاریخي کړې ده دوی هم پخوا همدغسې ول لکه نور دغه ځینې آسیایي هیوادونه چې اوس له همدغسې مشکلاتو سره مخ دي دوی کار کړی ده خلک یې پوه کړي دي پرمختګ یې کړی ده مثال د خبرې په دوی کې هم فرضاً ډېر په هغه لومړیو وختو کې دغسې کسان ول چې د نجونو د هلکانو درسونو د مکتبونو مخالف ول خو دوی هغه نه دي نیلي سوي کار یې کړی ده زحمت یې ایستلی ده او ډېر تبلیغ یې کړی نه یوازې کتاب بلکې پله پاره برخه کې بالاخره اوس داسې یو مرحلې ته رسېدلی دي چې اوس تر نور دنیا دوی مخکې دي نو دا د یو دوو درو لسو کلو خبره نه ده دا به ورو ورو تاثیر کوي خو مهمه دا ده چې یو څه باید وي چې تاثیر پرې وکړي که نه یې نو څه شی به تاثیر ورباندې وکړي
تاسو مخکې وویل چې غوښتل مو د غازی امان الله خان دوره او د هغه د ماتې یو علت خلکو ته ووایي هغو کسانو چې دا ناول نه دی لوستی که دغه علت ورته تشریح کړی او بل هغه څه چې تاسو غوښتل په هغسې ډول مو وویل
داسې ما په هغه ډول باندې ویلي دي که نه دي ویلي دا بیا هغه لوستونکی شي قضاوت کولی شي خو د پوښتنې اول جز دا ده چې متاسفانه اوس هم من په افغاني ټولنه کې هم په نورو ټولنو کې ځینې دغسې کسان شته بیا نور خارجیان د خارج لاسونه یا داخلي مشکلات ساتي اوس هم د موږ له مقدساتو نه ناوړه استفاده کوي د پیرو د عالم او د فقیر په جامه کې هغه غواړي چې هغه خپل موخي خپل اهداف تر سره کړي دا خو هم اوس هم دغسې مشکلات لل کیږي ما دغه ناوړه هدف دا وسی خلک باید پوسی خلک باید هغه واقعي عالمان له نورو نه بیل کی خلک باید پوسی چې په اسانۍ باندې غلط نسی هر څوک یې غلط نه کی په یو بل نوم باندې او په ټوله کې مې هدف دا وسی د خلکو هغه د اګای ساتل وړسی طبیعي خبره ده که هغه لنډه کیسه یې که نه یو ناوه که ناولی نو هغه لیکوال دوه هدف ورنه لري یو دا چې خوند پکې پروت وي او بل به دا چې یو مرام یو هدف هم وي هدف معنا دا چې خلک باید یو څه ورنه زده کړي چا سره اوس دغه کتاب لوستی ده د بغدادي پیر نو د هغوی خوښ سوی ده شاید یو 50 تر سلو پورې تلیفونونه یا ایمیلونه یا فیسبوک یې ملګرو دغه نظریات را کړي هېچا تر اوس دغسې نه دي ویلی چې دا کتاب د موږ خوښ نه سو دا هم زه نه سم ویلی چې سل په سله ځکه دا ادبیات یې اوس دا هنر ده دا به یو چا ته خوند ورکوي یو چا ته به خوند نه ورکوي د یوه لیکوال دا ضرور نه ده چې ټولو خلکو ته خوند ورکړي یا خوند ورنه واخلي هنر ده هنر همدغسې یوه ځانګړنه یې همدغسې ده چې ځینو خلکو به خوند ورنه اخلي ځینو خلکو به نه یې خوښ خو په لیکنه کې مهمه دا ده چې ډېره فیصدي خلکو یوه لیکنه خوښه سي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو